دوی بجې شو احمد شیبریم دا سجړو د دې سات په خبرونه کې خبرونه وړاندې کوم. سلامونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا و 500 منوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه دا راپور په داسې وخت کې چمتو کړی دی چې د طالبان حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی دی. د طالبان ویان چې ویولا مجاهد د ریچارډ بنټ راپورونه له مبالغې ډک بللی او ویلی دی چې هغه کوچني مسایل لویوي چې له همدې عملی افغانستان ته پر سفر بندیز لګیدلی دی. شاغلی بنټ تیرونی ترکیه او قطر ته ولاړ او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برېټانیا په ګډون 12 سیوادونو پر طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو له پلي کېدو لاس واخلي چې د ښځو حقونه محدودوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازولۍ پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې د جاپان د سفیر کازو یوکی یاماساکی لخوا ولوستل شو. لومړی خو موږ د اخلاقي قانون په نوم قانون تشور اندیشنه لرو چې طالبانو په روسیو کې نافذ کړ. موږ دا قانون په سختو ټکو غندو. طالبان په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض ته ادامه ورکوي او فشارونه زیاتوي. یا مساکي چې هیواد د مهال د امنیت شورا دورې مشي کوي زیاته کړه چې دوی طالبان هڅوي چې دا تګلارې سمدستي بدل کړي او د ښځو او نجونو بریالي حقوق او ازادي تر پښو لاندې نه کړي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د اګست په 21مه په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ کړ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون لمخې د ښځو مخ او ژغ اورات بلل شوې دي او اکثر مادي د ښځو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. یو پاکستانی تبع چې په کاناډا کې اوسی تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ د امریکا په نیویارک ښار کې یوه حمله پلان کړې و. د امریکا عدلیه وزارت پرون په یو بیان کې دا کس شلکلن محمد شازیب خان یاد کړی او هغه تورن شوی چې د اکتوبر په 1مه یو وړاندې وروسته د یهودانو پورې مرکز د ډلې ایزې وژنې پلان جوړ کړی و. پر دې نیټې په اسرائیل باندې د حماس د پراخ برید چې له زرو زیات اسرائیلیان پکې ووژل شول کال پوره کیږي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ته یو ترهګر ډلې په توګه پیژني. د امریکا لوی څارنوال میرک ګارلند وویل شازیب خان نیت کړی چې د اسلامي دولت ډلې لپاره هر څومره زیات يهودان چې کېدای شي ووژني. نوموړي چې هڅه کوله له کاناډا متحده ایالاتونو ته لاړ شي د سپتمبر په 14مه د امریکا سرحد ته رسیدو سره سم ونیول شو. د هغه د استخباراتو دوو افسرانو ته له خلی دا خبره وتلې و چې پلان لري د یو بریټ لپاره د اسلامي دولت د ملاتړ یو سم څنګه جوړ کړي. په پاکستان کې روانه وي د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیل شي. چارواکو دا خبر روس تر دې ورکړ چې روس له شپاړس کلونو په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیو د وی پیښه خبر خپور شو. د ماشومانو د ګوزن د واکسین مسول عائشه رضا وویل د پولیو د واکسین کمپاین به سر له دشتن به شروع شي او تر 3 میلیونه ډیرو هغه ماشومانو ته به دا واکسین ورکړ شي چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي. په پاکستان کې سش کال د پولیو ولس مثبت پیښه ثبت شوې ده. د روسي په جنوب لویدیځ کې د ورنوش په سیمه کې د وسلو په زیرمه کې پراخور لګیدل چې له عملی چارواکو شاوخوا 600 کسان له دې سیمې ایستلي دي. والی الکساندر گاسف په ټلګرام کې ویلي دی چې دا اور نن سهار د اوستروګوش په سیمه کې د ډرون الوتکې د ټوټو درالوېدو له عمله لګیدل دی. گاسف زیاته کړه چې د شاوخوا سیمو یو شمېر خلک ایستل شوي دي او د مرجوب لري راپورونه نه دي خبر شوي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو دغه پروگرام ته چې یو ساعت دوام کوي ستاسو هر کله کو السلام علیکم. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وار وار په خپلو راپورونو کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګاره سوي، په لسګونو رسنیو تړل سوي او افغانستان کې دننه پر فعالو رسنیو هم ډول ډول محدودیتونه لګول سوي دي. ګڼ خبریالان او د رسنیو کارکونکي د ځینو امنیتي ستونزو له کبله نسي کولی چې حقایق په هغه بڼه چې دي منعکس کړي. د رسنیو زیات کارکونکي مجبور رسول چې بیلابیلو غربي هیوادونو ته مخه کړي او د دې لپاره چې په دغو غربي هیوادونو کې د پناه غوښتنې اسناد وڅېړل سي دوی په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار پاتې سول. په پا پاکستان، ایران او نورو هیوادونو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تشدد ځینې پیښې ثبت سوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون تیره اونۍ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پر یوه افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه فدراسیون د اګست پر 28مه نیټه په ویلامیا کې د پاکستان له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښه عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستان رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړې، بلخو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست میاشتې پر 29مه په پاکستان، ایران، ترکیه او هند کې د میشتو افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد هنایش د اسلام آباد ښار په یوه ډیپلوماتیکه ساحه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وسو چې په نتیجه کې دای ټپي سوی و. په ایران کې هم پر افغان خبریالانو د څو حملو او د دوی په وړاندې د تشدد راپورونه ورکول سوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریال رامین فقیرزاده د وژنې د هڅې پر موضوع اندېښنه شولې ده. دغه فدراسیون ویلي چې دغه خبریال د وژنې هڅه د اګست میاشتې پر 1 هغه وخت وسوه چې هغه په یوه دنګې ودانۍ کې په کار بوخت و. یو افغان خبریال چې درې کاله مخکې د خلکو په ژغ بدل سوی و، نن سبا خپله په یوه بې ژغه انسان بدل سوی دی. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې له خپلو میلمنو سره همدا موضوع څیړو. نن د جلاوطنه افغان خبریالانو پر ژوند خبرې کوو. د پروګرام میلمانه دي عبدالله حمیم، سلیمی ورور او لمر نیازی. حمیم صاحب، متاسو چې تازه وریوه اروپایي هیواد راغلی یاست، په تیرو دریو کلونو کې له کومو لوړو ژورو سره ستاسو ژوند مخامخ شو؟
په تیرو درې کلونو کې خو یوازې زه نه، ټول افغان خبریالان د حکومت له سکوت څخه وروسته له بېلابېلو ستونزو چیلنجونو سره مخ شوله. د ټول لپاره کار کول سخت شوله، هغوی چې په وطن کې وه او هغوی چې په ماغولو ورځو کې په اګست په میاشت کې له وطنه ووتله، د هغوی لپاره هم په جلاوطنۍ کې ژوند کول، په اروپایي یا امریکایي ملکونو کې ژوند کول سخت وه. د دې تر څنګ هغه کسان چې افغانستان کې پاتې وه، زه فکر نه کوم چې لاس بسادم پخوانی خبریالان یا د رسنیو کارکونکو د افغانستان کې پاتې یا همداسې په وقفې ټول افغانستان څخه ووتل. ډیری کسان امریکایي او اروپایي وادو ته ورسېدل، ډیری کسان لا هم په پاکستان او ایران کې پاتې دي، او هغه چې په پاکستان او ایران کې پاتې دي هغه متاسفانه شش ون نه لري، هغوی له اقتصادي ستونزو سره، له امنیتي ستونزو سره مخ دي، او هغوی په یو ډیر بد وضعیت کې هغوی ژوند تیروي. خپله زما تجربه دا وه، زه د کله چې حکومت سکوت شو زه هملته کابل کې وم، ما بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ، خو متاسفانه په دا یو ورځ چې حکومت سکوت شو په اثر باندې له خپلو همکارانو سره ښار ته راووتو. موږ راپورونه چمتو کړل، راپورونه مو خپاره کړل. په اول ورځو کې وضعیت ګډوډ و، ځکه هلته مسؤول و نامسؤول کسان نه معلومېدل، او دا وضعیت نه معلومېدی چې څه ډول سړی کار وکړي، د دوی اصول به څه وي او د کومو اصولو له مخې باید سړی کار ته ادامه ورکړي. بیا له هغه څخه وروسته چې ذبیح الله مجاهد د رسنیو پر مخ راښکاره شو، هغه وعدې وکړلې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي او د بیان د ازادۍ قانون ته هغوی غاړه ایښې ده، او د دغه قانون په چوکاټ کې رسنۍ آزاد دي او کولای شي چې آزاد خپل کار وکړي. خو متاسفانه د وخت په تیریدو سره چې زه خپل د دې مسایلو شاهد وم، ځینې کړي، ځینې افراد، ځینې کسان به راتلل او هغوی به د خبریالانو د تیر په اړه باندې اخطارونه ورکول چې تا مخکې دغسې گزارشونه راپورونه خپروله، یا ته دغه سیمو ته چې تللی یا مثلا نظامی عملیاتو ته تللی تا دا کول ها کوله، ته اوس باید احتیاط وکړې، دا د پخوا وخت نه دی، دغسې خبرونه داسې راپورونه باید جوړ نه کړي. موږ که څه هم په اولو ورځو کې همداسې ډاډه وو چې کومې ژمنې چې ذبیح الله مجاهد کړي دي، نو ممکن په هغه باندې د دوی ټول هغه کوم کسان چې دي، د دوی کوم تحریک چې دي، د دوی کوم ډله چې ده، هغه به همدغه ژمنو همدغه مسایلو ته ژمن وي. خو متاسفانه داسې ونه سوه، خبریالان ووهل سول، وټکول سول، بندیان سول، شکنجه سوله. زه خپل د همکارانو شاهد وم چې هغوی له دفتره څخه په ډیر بې حرمتۍ باندې، هغوی مثلا هغوی ته په سپکاوي باندې هغوی له دفتره څخه وویستل سول، والچک سول، څو ورځې په استخباراتو کې بندي سوله. نو هلته کار کول سخت وله، زه خپله مجبوره شوم له همدغه سختیو له امله، ځکه کارل ته نه کېدی بغیر لدی چې کار نه کېدی د دې ترڅنګ یو ډول پیغورامیز ژوند دلته تیرې دی له هر چارواکي سره چې به مخ کېدی درته پیغور به در کول کېدی او هغه به یو ډول په مغرورانه انداز باندې خبري کولې او ډیر کوشش وکوي چې هغه پښتني چې باید خلک یاغه مسایل چور باندې خبر کې یا ته باید راپور کې لاغوي څه خزانو ورسی او یو ډول له مصايبې څخه ورسته دغه یو صدر ته وایي چې دغه گزارش نو کدا سي نشر سي خیر به دی نه وي. نو دغه لامل څه چې زخپل شخصا زخپل راوتلم افغانستان څخه رالم افغانستان په شوې ځکه د کار کړی یا د کار ساحه چې واغه ورس په ورس تنګیدل نو بیا کرا کرا نور کسان چې هغه د دوی په ایدیا او د دوی په فکر او مفکوره وزه ټول نه ملامتوم خو ممکن مجبوریتونه وي د څوک د ګولې ډوډۍ پیدا کول لپاره خپل کار ته چې ادامه ورکوي نو ځینو مجبوریتونو لامل دغه اصول ته غاړه یې شو او یې شیده او ما هغه رقم خپل کار ته ادامه ورکوي.
همیم سب تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. سلمی ورور تاسو ته براسو. نن سبا یو افغان خبريال چې په خو د خلکو ژغ وو د خلکو د غشتونو ترجمان و تاسو په نظر آیا په خپل په یو به आवाज انسان بدل سوی ک فکر کوي چې لا هم نمغه په خوانی وضعیت ست چې دوی کولای سي واقعیت وي او خپل आवाज پورته کی
افغان حالت یا دغه منځري حالت څخه په چیرو دوه یا نیمو کلونو کې مونږ په وار وار کړی دي چې بشر د حقونو د بشر د حقونو د ازادۍ او تاسوګه د انسان د بنسټیزو حقونو په پارغه غوچتون کې انسانانو صداسي حالت کې بدبختانه چې وي خپل بنسټیز حقونه نه خوندې ویني او بدبختانه ورستر بدلي د حقونو په پایمالي دودي تاسو باور ولرئ کچېته په افغانستان کې لکسنګ چامل څه بوت اشاره وکړه د ژوند کولو زمينه وای پر رسنیزو فعالیتونو محدودیتونه نه وای او هغه رسالت چې مونږ په وړاندې ژوند ځان بولو یغه د پلیکېدو لږ زره هله هم وای مونږ په هیڅ صورت سره د سختۍ ته ځان نه وای ورکړی چې درې مو یو ادونو کې د ذلت ژوند څنګه راکېږي په یو ډول مجبور سو چې دلته د سې ژوند وکړي چې په دې حیران اوسو چې د خپل درد په اړه چاته وایو او څنګه د خپل درد را کم کړو. یعنی په ټوله کې طالبان او لفال بندې کېدو او هل کېدو تکول کېدو را ورسته زه مجبور شوم چې واد پېږدم. ما ډیره لویه اراده و چې افغانستان خو کچته د رسنیز رسالت موضوعي همدا اوس مونږ مسولیتونو ته ډیره زیاته اړتیا ده چې باید د جمهوریت نظام له سقوط وروسته لا د رسالت غاړه کې د ځان ورته ټینګ کولې بدبختانه راته چې پلان و راته چې اراده و لږه خلاف هر څه روان و چې انسان خپل چا خبر دی سر خوندیتوب مسله تر ټولو لومړیتوب او هغه ته خوندې نو نو بد پښتانه دلته لراته اکثر سره لدی چې هغه اقتصادي وضعیت تر ټولو مشترک ستونزه ده. ان رواني اړخ خبري اعلان ډیر زیات وځل شو هغه بنسټیز حقونه چې دی یو کډوال په توګه یو انسان باید درېم هیواد کې ولري په ښکار له هغه څخه زرغړونی کېدلی په یو بل نام له افغان کډوالو څخه په ټولو کې دی حکومت له خوا په یو او بل نامه پیسې ولوټل شي د دوی هغه آرام ژوند د دوی اولادونو د تعلیم مسله د دوی د کار مسله دا هر څه په یو ډول په یو لوی محرومیت واوښتل او دا هغه څه ول چې یعنی که هغه لوی مجبوریت نه وای په هیڅ صورت سره به یو خبریال چې یو عادي افغان کډوال هم دی ذلت غاړه کېنه شي.
لمر نیازی صاحب تاسو تر اوسه خبریال هر وخت له نورو پښتنې کوي د هغوی د حال پښتنه کوي. نن بلې و خبريال پښتنه وکړم چې تاسو د خپل جلاوطنۍ کیسه راته وکړي چې هر څه مو په دې تیرو درو کلونو کې څنګه وګالل او تر اوسه پورې څه غالي.
زما پاند په ټوله کې د افغانستان د جمهوریت نظام سقوط چې د تیرو سلويختو کلونو د مقطعي نظامداري نه ورسته یو نسبي وګدمو دا و د دې سقوط یو په عام اصطلاح سره ویل شي یو تمام معیار کوچنی قیامت و. داسې دا یوازې د یو سیاسي ایدیولوژي یا نظام بدلون نه و، یا د یو حکومتي ساختار بدلون نه و، یو پراخ اجتماعي بحران و او لا هم له بده مرغه روان ده. ستاسو د خبر مطابق خبریال خو یو کب یا ماهی فرض کو او سرچینی یا کسان چې اطلاعات لري راټولې یا اوبو فرض کو، نو دا خو لازم او ملزم دي. یعنی په فزیکی لحاظ موږ محو شوی نه یو، موږ دا د اوسم ساحلو دا که په مهاجرت کې یو کډیر په وطن کې دی او د مجبوریت له وجې هغه حقایق نسی ویلې، خو په ټوله معنا باندې له مسلکی پلوه دا هم کوچنی قیامت ګڼل کېدلی شي. او زه خپل هم ځان داسې احساسوم، اگر که په وروستیو کلونو کې زما د سقوط نه وړاندې، د جمهوري نظام له سقوط وړاندې، زما اگر که مسلک مې بیرته هم اړوند خبریالۍ یا مطبوعاتو سره و، خو زه له آزادو رسنیو راغلی یم، د افغانستان د ټولګټو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې د وزیر ارشد سلاکار دنده مې اجرا کوله، بیا هم په یو نه تړلی وو. نو وروستی سقوط داسې څنګه چې ما مثال ورکړ، اوس غمیزه دا نه ده چې خبریال نسی کولای د خلکو غږ ته وسیله شي، ځکه اوس ماهیت د رسنیو لږ ډیر تغیر شوی په دې ده چې د سوشل میډیا په راتګ یا په فراختیا سره تقریبا هر وطندار یو نوع خبریال ګرځېدلی دی د اطلاع رسونې. خو مشکل دا ده چې د خبریال لپاره خام مواد چې دي، د خلکو غږونه، انتقادونه، عکس العملونه یا نقدونه وي یا اطلاعات وي، اوس غمیزه دا ده چې خلک له یوې تمام عیارې یو سرتاسري ویرې سره مخ دي. حتی که د یو عام هیوادوال د خبریال داسې پوسټ لایک ورک چې هغه یو نو مثلا امنیتی پیښه وي په افغانستان کې شوي په اوس وخت کې د طالب واکمنۍ لاندې، نو هغوی په یو لایک باندې هم تحریدېږي. نو دلته ده چې د خپلواکو خبریالانو لریوالی له وطنه یا له ساحې څخه، او بیا د بې باوري یو عمومي فضا رامنځته کول چې که زه دا اطلاعات ورکړم باوجود د دې چې راته ووایي چې ستا غږ یا هویت نه افشا کوو، ستا غږ خپرو یا ستا معلومات خپرو، بیا هم هغوی په خپل مسؤلیت باندې ډاډمن نه وي. نو غټ بحران یا اساسي مسله دا ده چې اوس خلک له ویرې نه اطلاعات نه شریکوي. همدغسې ډېرې قضایاوې موږ ګورو آف د ریکارډ یا بغیر له خپرولو داسې چې پیښېږي. حتی د ځانو یو وخت کې ما هڅه کوله چې په فیسبوک کې د ځان وژنې قضایاو باندې ماکس وکړم یا هغو باندې فوکس وکړم، چې د وروستي وضعیت له وجې ډېری اکثره ځوانان چې دي په 13 کلن نه تر 28 کلن پورې، داسې حتی ډېر محصلین وو داسې ما چې د دوی پروفایل یا پیژنګلی وکتلې، هغوی ځان وژنو ته رسېدلي وو. یعنی دغسې کیسونه په مراتبو ډېر شو، په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې به داسې هفته به نه وي، اوس هم دغه لړۍ روانه ده. نو وروسته ماته اخطارونه راکړل شول په فیسبوک باندې. نو په ټوله کې زما په نظر باندې افغانستان نه یوازې له نظامي او سیاسي سقوط سره مخامخ شو، بلکې له بشپړ اجتماعي او مدني سقوط سره مخامخ ده. ولبه د مرګ د امن تجربه کولا هم روان ده او ډېر وخیم لور ته تلون کېده. په دغه وضعیت کې د خبریال لاس قلم او خله ژبه چې وتړل شي، نو دا په دې معنا ده چې افغانستان هغه زرینه دوره د مطبوعاتو د ازادۍ له لاسه ورکړل شي. په هر ډول شرایط، په سختو په آرامو شرایطو کې، په دواړو شرایطو کې افغانستان کې رامنځته شوی و. او له بده مرغه یو بل تصادف، یو بد تصادف دا ده چې په همدغه نن ورځ باندې موږ د افغانستان د رسنیو د کور یو ډېر بې پرې او خپلواک خبریال ښاغلی فهیم دشتي هم د اوسنیو حاکمانو لخوا ټارګیټ شو او دغه ژوند ته د پای ټکی کېښودل شو. نو نه یوازې دغه ژوند ته، بلکې که د خپلواکو رسنیو ټول فعالیت د دوی وجود فرض کړو، نو خپلواکې رسنۍ اوس مهال په نشته حساب دي.
ډېره مننه حمیم صاحب. تاسو تر ازو د اوسنیو چارواکو چلند ولې دومره سخت دی د رسنیو په وړاندې؟ هغوی چې د عمري عدالت د تامین دعوا کوي، هغوی چې د امن دراوستلو یا هم د عدالت د تامین دعوا کوي، بیا د حقایقو له ویلو ولې دوی یو ډول بیره لري؟
ګوري د امن یوازې دا نه دی چې څوک دی فزیکی امن ولري، باید هر څوک، هر انسان آزاد پیدا شوی دی، هر انسان باید هغه فکری امن ولري، هغه باید ټولنیز امن ولري، هغه باید ازادي امن ولري. متاسفانه په افغانستان کې د ټول یوازې تر فزیکی امن پر محدود شوی دی. کاوی د عمری عدالت ادا کوي چې عمری عدالت پلي کوي، خو متاسفانه د عمری
متاسفانه چې حمیم صاحب د ټلیفوني تماس دا شبه پریسو خو سلمی ورور تاسو ترزو لتاسو بو ورو چې درسنوی پوران دی ولی ورځ په ورځ محدودیتونه لګول کیږي او هغه کسان چې واقعیت ویل په بیره کې دی یو ډول
مننه ګوري که په ټوله کې د مستبدو نظامونو یا د استبداد تاریخ چې ته مخړو کدی هیټلر واکمنی وای په تاریخ په جریان کې نور د غړول ورته واکمنی وي د غړول واکمنان خپل ولسونو ته لویر او ډار پرته نور هیڅ نه لري. کله چې ته عمل کې خپل ولست څه ونه لري یا په دې باور یو چې زما کړنې د دې خلکو دی یعنی ملت دی ارادي خلاف دی، ته به خبره د ولست غږ وچته نو ته به د ولست خوله په یو ډول چوپوي. دغه د چوپولو لپاره که چېرته ولست غږ وچته بنسټونه مشخص دي، هغه مرجع چې ولست یې اواز وچتولی شي د بیان ازادۍ ته ژمن دی او ژمن سنګرونه ګڼل کېدلی شي، هغه رسنۍ دي. نو تر ټولو بهتره لار د دوی لپاره اوس دا ده چې په یو ډول د بیان د ازادۍ را سنګرونه تر تاثیر لاندې راولي، اول خو یې سانسور کړي، تر ډېره حده یې هڅه کړې ده چې د رسنیو شمېر راکم کړي، خبریالان په یوه او بل نامه ورټي، یعنې دې ته مجبور کړي چې هغوی مهاجرت ته مخه کړي. دغه محدودیتونه د دې لامل کیږي چې هم پر رسنیو د رسنیو په سانسور کې ونډه ولري او هم په یو ډول هغه ولسی اراده چې د خپل حقونو په تړاوي انسانان لري په هغوی هم منفي تاثیر اچوي، هغوی هم وروسته کې دا جرات بیا نه کوي چې په اسانه خپل غږ اوچت کړي یا د خپل حق په وړاندې له واکمن نظام څخه وپوښتي. نو په ټوله کې حاکم واکمنان چې همدا اوس افغانستان کې دي، دوی د ولس د ټولنیزو او بشري غوښتنو یا هغو حقونو چې ولس یې لري شرعي حقونه دي، هغوی د پوره کولو لپاره یا خو اراده نه لري او یا یې هم په یو ډول په شعوري ډول دغه سناریو روانه کړې ده چې ګواکې ستاسو حقونه څه چې تاسو وایاست یا هغه نه دي. نو دلته دوه کاره وشول، یو خو دوی هغه بصالت چې دی او حاکم نظام په توګه دی ورسره شوی هغه نه دی تر سره کړی، او بل دا چې سره له دې چې د خلکو غوښتنې د ولس اراده د ولس حقونه نه دي پر ځای شوي، پر هغوی حاکم هم دي بې له کوم مخالفته او بې د هغوی له کوم غبرګونه. نو په دغه شرایطو کې بیا خبریال لپاره ډېره ستونزمنه وي چې هغوی رښتینی ډول وکولای شي د ولس غږ وچت کې د خپل رسالت لکه څنګه چې ورسپارل شوی مسؤلیت دی په سمه توګه انعکاس ورکړي.
نیازی صاحب یو ځوان چې مثلا په افغانستان کې کلونه کلونه د بیان ازادي لیدلې وي، د رسنیو ازادي لیدلې وي، هغه په دې اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې کولای شي ژوند ته دوام ورکړي په دومره یو تنګ فضا کې؟
ژوند اوس مال په افغانستان کې طالب حاکمانو لاندې تقریبا یو لیول شوی ده، د عام خلک دي که خاص ډلې یا اقشار دي چې موږ خبریالان هم دغه اقشار څخه یوه ډله ده، هغه چې د ښکلو هنرونو د برخې دي، که حتی سیاسیون دي چې په تر جمهوري نظام کې له هغو وړاندې د دوی پروفیشن یا مسلک داسې چې یوې برخې ته منسوب و، په ټول په کل کې یو تمام عیار ویره خوره ده. زه به تاسو ته مثال راوړم، هغه وخت چې افغانستان کې وم ما عملا واورېدل، حتی ما ته اختار هم راکړل شو زه څو ورځې څو ساعتونو لپاره احضار شوم، حتی بندي کړل شوم. نو دوی نه ما مخامخ واورېدل چې موږ تا وژنو نه، موږ ته ویل شوي دي چې خبریالان دومره ذلیله کوي او دومره پټ پټ جراحت ورکې چې نړۍ یوازې د قتل په قضیو باندې عکس العمل کوي چې هم دی وی د نړیوالو لویری نه له خشم نه مزان ساتلی وي او هم خبريال هغه که هر څوک ده په حیثیتي لحاظ مرو زپلې ووسی چې بیا هیڅ کله دا جرأت ونه کړي. نو ما خپل هم دغسې تجربه چې وکتلې په خپل ځان باندې په ټوله کې که وګورو دلته د تناقضات او ابهام یو فضا حاکمه ده. اصلا یوه ډله یو سیاسي ډله چې ځان ته د سیاسي ډلې خطاب کوي هغه که راځي د حاکمیت لپاره یا مبارزه کوي یا بری ته رسېږي د دوی د دید مطابق نو هغوی یوه تنظیم شوې تګلاره لري یو منظومه لري. نو دلته ابهام داسې په لویه کچه موجود ده چې هر فرد دې ډلې ته منسوب چې ده هغه هم په عین وخت کې هم پولیس ده هم قاضي ده هم جلاد ده هم حاکم ده. نو دلته د واکونو صلاحیتونو تفکیک چې ده هغه بیخي له سره شته نه او د دې یو اساسي وجه هم دا کېدلی شي چې دوی په کل کې اراده نه لري یعنی په ټوله کې یوه مقدسه ډلې په توګه ځان معرفي کوي او معرفي کړی ده او هغه یو عامه اصطلاح ده چې عوام خو لکه حیوانات یا انعام داسې دي که نه. نو دوی نه یوازې د خبریالانو سره او د نورو اقشارو سره بلکې اوبه په عموم کې له عوامو سره بهیې تاسې څوک وایي تاسې څوک یې دوی ته حتی د مرتدینو دوی ته د بد بد زش د القاب ما په خپل غوږونه اورېدلي چې دا کاروي. نو په کل کې د قانون خلا یعنی موجودیت او د مشروعیت نشتوالی او یو نو بې خرطه یا بې اندازې مالی امکانات چې دوی پخوا په ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې اجتماعي وضعیت کې قرار لري دې ټول یو کمپلیکس یا یو مرکبه بې نظمي او ابهام رامنځته کړی ده. که خپل وګورو د دې په تعلیماتو کې داسې څه شته چې د خپل منځ کې په ټکر کې دي که موږ وګورو د خارجه وزارت معین چې دا عباس ستانکزی د هغه نظریات که وګورو بیا د کندهار نظریات وګورو بیا په کابل کې د لوړو زده کړو د وزیر نظریات وګورو بیا د پوهنې وزارت اړوند نظریات وګورو دا په خپل منځ کې یو ټکر لري په دغسې مواردو کې چې هغوی غالبا په شرعي علومو کې یا په شرعي مسایلو کې مسایل واضح وي که هغه حرام وي که حلال وي یا مباح وي دوی خپله د یو دروني تناقض سره مخ دي. حتی دوی وړې وړې ډلې ته د چا ډله یعنی دوی لا هم خپل ځان ته د یو حکومت په توګه په حیثیتي لحاظ باندې قائل نه دي. نو زما خپله دید دا ده چې په دې اوسني حاکمیت هغومره د تناقضاتو خبرې کېدلی شي لکه دا دوی چې څومره موده حاکمیت کړی ده یعنی که سړی ووایي په ساعتونو باندې په ډېر جزوي شکل کولی شي دا تفسیر کړي چې هلته اصلا هیڅ نظام نشته یوازې یوه همغږي دا ده چې لږ مثال داسې واضح کړم د واټساپ حاکمیت ته گروپونو حاکمیت ته چې یوازې د خلکو د تذلیل لپاره یو غاصبانه او یو قهریه حاکمیت ته دوام ورکوي نور هلته خلک نایلي دي هلته اقتصادي فعالیتونه مدني فعالیتونه په کل کې حتی د حکومتداري فعالیتونه چې دي هغه په واضح ډول تعریف شوي نه دي او خلک نه پوهېږي چې یعنی څه په کل کې د اساسي قانون نه موجودیت او د نورو قوانینو څخه د سلیقې په اساس استفاده کول یو عظیمه بې نظمي رامنځته کړې ده. په دې منځ کې د مطبوعاتو غږ هم ډېر لاندې پاتې شوی ده خصوصا د خپلواکو مطبوعاتو او هغه چې د دوی په اختیار کې دي یا د دوی له اثر لاندې دي هغه ډېر سلیکټیو یا داسې د دوی د تبې مطابق فعالیت کوي. په کل کې اوس مهال که څوک تصور د آزادو مطبوعاتو په افغانستان کې کوي نو دا به یو سړی که ووایي یو واضح حماقت به وي. افغانستان نور آزادې رسنۍ نه لري په داخل کې موږ ځان خبریالان لرو چې هغوی د مجبوریتونو له وجې یا د اقتصادي مجبوریتونو له وجې ډېر په ذلت سره یا ډېر په سختۍ سره د ریزه کټلو لپاره خپل کار ته ادامه ورکوي خو هغوی هم په دې پوهېږي چې دوی آزاد نه دي.
ډېر مننه حمیم صاحب تاسو ته راځو. دغه وضعیت خامخا د یو خبریال پر ژوند او رواني حالت هم تاثیر کوي. کله چې تاسو کور ته ځئ د کورنۍ لوغړو سره پر کومو مسایلو بحث کوئ؟ آیا پر روانو چارو که نورو مسایلو یا هڅه کوئ چې قصدن خپل پام بلې خواته وړوئ؟
زما لپاره خو سخته به وي چې زه خپل د هیواد په اړه باندې خپل کورنۍ لغړو سره خبرې ونه کړم یا د خپل خلکو په اړه باندې بحث ونه کړم. ممکن له هر د هر ول لپاره سخت وي، خپل هر څه هیرول امکان نه لري. ځکه موږ چې وینو په رسنیو کې، هماغه رسنۍ چې له کابل څخه له افغانستان څخه فعالیت کوي، یا مثلا په اوس وخت کې سوشل میډیا چې ډیر مشهور شوی د پاغه باندې ډیر مسایل راځي د افغانستان په اړه باندې، هغه چې موږ وینو لولو یا اورو ویډیوګانې ګورو، نو دا طبیعي ده چې یوازې له کورنۍ لغړو سره نه، چې بیرون وزو یا درس ته ځو په سیم کې له نورو سره کښېنو، د افغانستان په اړه همیشه بحث کوو. د افغانستان کې د حاکمو چارواکو د نوو قانونونو په اړه باندې، د هغوی د نویو بندیزونو په اړه باندې خپل بحث کوو، اندېښنې شریکوو. په واقعیت سخت وي، او سخت له نور هم دا وي چې هغه څه چې ستا زړه غواړي نه خپل خلکو ته کوای سي، حتی ځکه د ټولو پستوني باندې یو ټول شایو شول سوی ده، د ټولو ژغ خاموشه سوی دی. یوازې هغه څه کې افغانستان کې کوم څه چې د یوې ډلې په خوښه باندې باید تر سره سي، دغه څه باید هغه اخبار سي او هغه باید وویل سي، ځکه موږ تاسو ټول متوجه یو افغانستان کې چې څه تیریږي څه کیږي. داسې هیڅ څه به د افغانستان له داخل څخه په خبریالانو څخه یا له رسنیو څخه ونه وري چې هغه د خلکو هغه اساسي مسایلو ته پکې اشاره سوي وي یا هغه انعکاس سي. او کدا سی هڅه کوي سبب هغه ته مشکل جوړیږي، هغه به بندکیږي، هغه به ټکول کیږي. دا رقم ډیر مثالونه موږ د دې مسایلو د لرو. زینو کسانو هڅه کول، هڅه کوي، خو دا غوی د سر په بدل باندې دا هرڅه تمامیږي. په واقعیت کې ډیر سخت ده دا رقم مسایل. او د دې ډیر مثالونه په نړۍ کې مستا مستبد نظامونه ډلې هغه هم دغه سي تګلارې غوړه کوي چې هغه اول د خلکو هغه له هغه ځای څخه خلک نیسي چې هغه خلک قربانۍ زیریږي. مثلا د یو چا لپاره د کورنۍ غړې مهم وي، هغه نه غواړي چې هغه لاس اور کینو، دا هغه ډار دا وی چې دا هغه د ژوند ساتلو په خاطر باندې هغه مجبور کیږي چې هغه چوپ کښینی، هغه خپل دا حق لپاره بیا ژغ پورته نه کی. او په افغانستان کې دا اوس وضعیت هم دغه سی دی، ځکه که څوک دا خپل د اساسي حقوقو په اړه باندې هغه ژغ پورته کوي، نو دا هغه د سر په بدل دا هغه د کورنۍ په زیان باندې دا هر څه هغه ته تمامیږي. او همدا تګلار دی چې خلک همدغه سی خاموش ساتل کیږي، او د خلک نسی کولای چې هغه خپل د حق غوښتنې لپاره ژغ پورته کی. او د دې ترڅنګ ډیر داسې مسایل دي چې همدا اوس دوی هم په دې پوهیږي، نړۍ هم په دې پوهیږي چې مثلا د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د ښځو د ازادۍ او د کار کولو دا مسایل دي چې حساس مسایل دي. او دوی ټول همدغه حساس مسایل ډیر مهم نیولی دي. خپل په هماغه کسانو کې ډیر اختلافات موجود دي. ځینې کسان یې معنرو دي، ځینې کسان یې ډیر تندرو دي. خو څو مثالونه ورکوم. همدا اوس دوی چې کوم د امر المعروف نوی قانون توشه سوی دی، په هغه کې مثلا عکس اخیستل، ویډیوي مصاحبې په ځینې ولایاتو کې بندي دي. اما که وکتل سي په کابل کې چې کوم کسان دي یا ځینې لوړ پوړي چارواکي دي، دا هغوی د غړو په اړه، د هغوی د پخواني کسان چې هغوی اوس وژل سوي دي نسته، د هغوی په اړه مستندونه خپریږي. اما هیڅ داسې یو مستند خپور نه سو چې یو انجلۍ چې هغه په وم سیم کې و، اما درې کال کې چې هغه کور کې ناشته ده، هغه باندې د هغه درس ته نسی تللی، هغه کورس ته نسی تللی، د دې په اړه باندې هیڅ مستند څوک نسی جوړولی، او اجازه نه ورکول کیږي چې د هغه انجلۍ ژوند سره کم تیریږي. یا څومره انجونې چې په افغانستان کې اوس له زده کړو څخه بې برخې دي، څو میلیونه انجونې چې بې برخې دي، د دغو په اړه باندې هیڅ داسې یو مستند څوک نسی خپرولی. نو افغانستان کې اوربانی کار کولای شي چې د دوغو د څو میلیونو کسانو راتلونکي یې بچوي، ځکه دلته مسله د یو نسل ده، د یو نوی نسل ده چې دا غوی هلی خاوري کېږي، دا غوی راتلونکي خرابېږي. او د افغانستان کې د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه ځي. نو دا هغه مسایل دي چې هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې اوربانی کار وسی، یا افغانستان کې خلکو ته اجازه ورکول سي. زموږ لپاره هم دا تشویشونه وي که موږ دلته له ملګرو سره وینو، له کورنۍ له غړو سره کښېنو، نو طبیعي ده چې ټول فوکس او بحث او مناقشه مو په همدغه موضوع.
ډیره مننه. سلمی ورور، تاسو ترازو په افغانستان کې روان تحولات پر تاسو په رواني لحاظ څه تاثیر کوي؟ کله چې ځینې کسان وایي هلته کوچنی حادثه هم کیږي په رواني لحاظ په بهر کې میشت افغانان زیات زیانمنوي، ستاسو وضعیت څنګه وي که د خپلو تجربو پر اساس راته وایست؟
بله، پر یو خو له هیواد سره دغه هیواد دی وګړو اتبا وغه کار څومره په فزیکی لحاظ په لری فاصله واټن کې وي، دوی رواني اړیکې ورسره نشلیدونکي دي، خصوصا په یوشتمه پیړۍ کې د معاصره ټکنالوژۍ او دغه اساس کې. بیا په ځانګړي ډول خبریاله طبقه چې په تقریبا 15 کاله د بیان د ازادۍ او د خلکو د ارمانونو د بشر د حقونو د مبارزې لپاره کار کړی دی، او دا یې ارمانو هغوی یو ډول ځانونه له دې ولس سره تړلي بولي، که څوک ومني یا ونه مني ولې د دوی درد مشترک دی، ځکه دلته د دوی رسالت له وړاندې نه مشخص و. دوی په دې برخه کې ژمنه کړې ده، قسم یې یاد کړی دی چې په سمه توګه به د خپل رسالت د ژوند تر پایه ترسره کوي، خو دا چې شرایط اوس بل ډول دي. زه وایم یو سوال دی، دا سوال که چېرته په اوسني حاکم نظام کې ځواب شي، فکر وکړئ زما مایند رینزل شوی، زما مغز رینزل شوی دی، زه په بشپړه توګه د دوی په استلال شرعي حاکم نظام سره ځکه مخالف یم چې زه په یو داسې نظام کې راستر شوی یم چې هلته اشغال و، هلته حاکمیت د نورو په لاس و. که چېرته یوازینی هغه ستر ارزښت چې د انسان بنسټیز حق ګڼل شوی دی شریعت کې په احادیثو دا ثابته ده چې له ابن ماجه رضی الله تعالی عنه روایت دی، اطلب العلم فریضه علی کل مسلمه والمسلمه والمسلمه، دی صحیح حدیث دی. علم په نر او ښځه فرض دی، د رسول الله مبارک خبره ده، کلام یې دی. که چېرته ته دغه ته جواز نه ورکوې چې ستا په خپل شریعت کې راغلی دی، نو ته د بیان ازادي، د خلکو حقونه، مدني حقونه، د دې ولس د بنسټیزو حقونو خبره خو اصلا د کولو وړ نه ده. دلته هم یو سوال دا راولاړیږي چې له علم سره د دوی مخالفت په څه، ولې باید دوی مخالفت وکړي؟ یوازینی لامل یې دا دی که چېرته په دا ډول مستبدو ټولنو مستبدو نظامونو کې غواړي چې ښه اجر اردو ځان ته جوړ کړي او ښه مزدور ځواک ځان ته برابر کړي، ته باید د هغې ټولنې هغه بې سواده قشر ټارګټ کړي. نو که چېرته په یوه تعلیم یافته ټولنه کې ته په یوه داسې ناقصه دایه باندې سربازګیري کوې، طبیعي خبره د مخالفتونه راولاړیږي. یوه لوستې مور، یوه لوستې مېرمن، یو لوستې اولاد دنیا ته راوړي، او لوستې اولاد پوه اولاد هوښیار اولاد هېڅکله ستا لپاره په داسې ناقصو دایو باندې ځان نه قرباني کوي. که چېرته دا فکر وکړو چې همدا اوس چې څه روان دي د اسلام په نوم چې د ښځو تعلیم د دغه 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 دلیل په اساس باندې مونږ خپل ملاحظات لري، هغه زه نه غواړم چې ډېر ناقص ملاحظات دي، ناروا دی، ناسم دی، یا جواز نه لري، تاسو باور وکړئ په تېر 40 کې چې په افغانستان کې څومره جبر یا هر هغه څه چې دوی په یو ډول پر وړاندې خپل جهاد فرض باله، دومره د اسلام مبارک دین ته زیان او ضربه نه درسولې، لکه همدا اوس چې په 3 واکمنۍ کې دوی ښځې مجبوره دي، مېرمنې خصوصا ښځینه طبقه، ځکه په افغانستان کې تقریبا میلیونونه مېرمنې کوینډې دي، هغوی بې سرپرسته دي، هغوی مجبوره دي چې د خپلو اولادونو د نفقې پوره کولو لپاره هر ډول کرواوي او کناروا کارونو ته مخه کړي. د دوی له حاکمیت نه راوروسته په سلګونه زره کسان له افغانستان څخه کډوالۍ ته اړ شول، هغوی په هر ډول شرایطو کې دلته ژوند کړی دی، هغه کروا دی او که ناروا دی. یوازینی لامل یې همدوی دی چې تر ټولو زیات زیان د دوی له لاسه همدغه دین ته اوښتی، او یا د دې دین پلویانو ته اوښتی. په لسګونه داسې کسان زه پېژنم چې هغوی د خپل کیس د قبولۍ لپاره، تاسو باور وکړئ، هغوی خپله یادونه کړې ده چې مونږ بله چاره نه درلوده، د ځینو هېوادونو سره یې دا ژمنه کړې ده چې مونږ اصلا مسلمانان نه یو، زمونږ د کډوالۍ کیس ومنئ. هغوی ناچار دي، یعنی په یو ډول په غیر مستقیم یا مستقیم ډول دغه ضربه، دغه زیان، دغه تاوان که اسلامي عقیدې ته دی، که اسلامي ارزښت ته دی، د دوی لخوا اړول شوی دی. که دا په ناخداګا ډول دی یا په شعوري ډول دی، دا کار روان دی. زما باور دا دی په افغانستان کې اوسنی نظام یو استخباراتي ډله ده حاکمه ده چې تر ډیره په خپل کې هم په ډیرو مسایلو باندې اختلاف نظر لري په ورای نه دي او همدغه اختلاف نظر همدغه مستبد جریان بل اخر د دې لامل کېدای شي یعنی کله امدا اوس تاسو په دې باور ولرئ په افغانستان کې یو معقول علمی سیاسي خوځښت یا غورزنګ رامنځته شي تاسو باور ولرئ چې ولست د امدي طالب په وړاندې راولاړي ځکه ولست په حیوان نه دی موږ په یوشتمه پیړۍ کې ژوند کوو او خپل حقونه پیژني شل کال په یوه داسې ټولنه کې ژوند کړی دی چې هر څه پوهیږي اوس تر ډیره ولست په دې پوهی دی چې ما حقونه څه دي او څه چې له ما سره روان دي هغه غیر شرعي غیر انساني او غیر ټولنیز دي چې دا غیر شرعي او غیر ټولنیز او غیر اسلامي نه وي طالب دننه یا طالب د ډلې دننه کې څوک جرم کوي که په غلا ګرځي که پر رشوت که هغه په فساد ګرځي هیڅ خبره نه ده یو ولایت نه بل ولایت ته غیر واځي تعدیل بس چې او یو عام انسان په وړیر نه څه د جرم چې هغه جرم هم نه وي زره تل کیږي او حتی وجل کیږي زندان کیږي او دغه بے حرمتی کیږي هغه له هیواد څخه کډوالې ته اړ کیږي چې باید وایستل شي دا حالت تاسو باور لرئ چې تر څومره به دوام وکړي
بله به هم ډیر مننه
د ژوند یو معقول بدیل ورته پیدا شي
بله د ژوند رنگونو پروګرام ازادي رادیو نه اورینن د دریو جلاوطن خبرلانو پر ژوند باندې خبرې کوي چې تقریبا د ټولو جلاوطن افغان خبرلانو د ژوند یو تصویر وړاندې کوي اوریدونکو په لاین کې په دې خاطر چې زیات انتظار پات نیسه دوی ته ورسو
ستړي مې شوور تا او قدرمنو ملمنو ټول اوریدونکو ته سلامونه د افغانستان مجاهد ولستګ دې سلام کوم مننه ژوند جوړو پروګرام ټول اوریدل دي ان شاء الله سره سره اول خو دغه درسنۍ اصول ته چې موږ راځو ار رسنۍ باید د رسنوال چې د خبر اعلان چې د خپل د غلری خپل قانون لري پر هغه قانون باید د خبر یالي وکړي باید د اصول څخه وانه وري یو دا به ودا امر بالمعروف وزارت دې دا کم قانون چې راغلي دي پر دا کم امر بالمعروف دغه چې جوړ کړی دی دا خود الله قانون دی دا خود محمد صلی الله علیه وسلم بر قانون دی دا نه تاسو جوړ کړی دی نه تاسو پر ما دا کوي چې دا د الله قانون دی الله رسول دی به څه توس ما ته را کړی دی دا کوم څه چې ملمانه دی دا څه دا یو ملمانه وایي شل کال چې ټول اسلام ته تاوان نه دی رسیدلی څه شل کال چې ټول اسلام ته تاوان نه دی رسیدلی
دا پروګرام د موضوع په اړه خبرې وکړي چې په افغانستان کې د ژورنالیزم وضعیت څنګه دی دغه قانون چې تاسو یادونه وکړه دا خو په خپل د طالبانو حکومت توشيح کړي په خپل تشکیل کړي هغه د قانوني دو قانون د تصویب پروسه نه د تای کړي چې پارلمان ته وړاندې سیوی په هر ماده باندې خبري سیوی بیا ورسته د ولسمشر لخوا توشيح شوی د پروګرام د موضوع په اړه راته وایي چې په افغانستان کې د رسنوي وضعیت تاسو څنګه ارزوي
په افغانستان کې د رسنوي وضعیت شکر دی الحمدلله سم دی په خوا په اسل کال په اسلام ته تاوان رسیدي ورور د افغانستان د داخلي جمهور رئیس نه دی چې افغانستان کې بچاو دغه مینه ده د په کابل کې
بیا هم تاسو د پروګرام د موضوع په اړه خبري نه کوي متاسفانه موږ څوواره ټینګار وکړ چې د پروګرام د موضوع په اړه خبرې وکړو تاسو موضوع بلې خواته بیا بیا هم د پروګرام ملمنه کې کومه تبصره لري ممکن ورسته ور باندې خبرې وکړو بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلامونه تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی ولا زابلې د زابل لرغم د ابن خبرې کوم
وعليكم السلام مهرباني
ډیر مننه کوم دا خو واکند طبي خبره ده چې جلاوطنی سخت ده نو دا چې زموږ ګنج میر خبريالان په بهر کې ژوند کوي او ډیرای همداس دته اړیستل سوي هم دي چې د هغوی راتګ سنت نه خالي لري نو طبعا دا یو سخت ژوند ده او خبريال د ټولنې هغه د جغرافورتون کې تقریبا اجبه ورته ویلای شو نو ټولنې ته واکند ډیر کار کولای شي مثبت کار کولای شي رغند کولای شي د افغانستان د رسنوي وضعیت کومج په ټوله کې یعنی مخکینی وګورو ډیر زیات یعنی
ډیر باندې ژوند دی اوسې
نو اوسې زموږ خبريالان تقریبا ډیرای په بهر کې ژوند کوي نو دغه ملمنو نه پښتنه دا ده چې څنګه آیا تاسو ساته دا چې دا ډول سوي دي چې تاسو باید دا چې جدي ویل سوي دي چې راستي په خپل وطن کې کار
ډیر مننه تاسو اواز پرې پرې رازی المرنی ازې په پایل کې تاسو تر اوسه مخکنه اوریدونکو د پروګرام له موضوع جلاد څرګندونه وکړي کبه هم تاسو ور باندې کومه تبصره کوي دا کني نو تاسو څخه بیا ځخ په پښتنه لرم
ډیر مننه زه به یواز بده ته سلام وایم ځکه چې بیا یو وقته برخوردونه کې په کل کې زه نن چې خبرې کوم د دوه انسانانو په توګه خبرې کوم یو د عادي افغان انسان په توګه باندې ان کزه خبريال نه وای زما درک به څه وای او زما درک څه ده او دا چې خبريال یم زما دیت څه ده لا تخنیکی په علاوه یا لا مسلکی په علاوه چې موږ خبريالان یو دا موږ ته معلومات کیږي چې اگر کوم ارزښتونه دي چې په واقعي باندې د خپلواکو رسنوي لپاره یا د خپلواکي خبريالۍ لپاره لازمی دي دغه وطندار خو طبعاً په یو کلی په یو لري پرته سیمه کې به ژوند کوي ممکن د زده کړو کچه هم دومره په لوړه کچه نه وي چې دا تحلیل کړلی شي چې واقعا وضعیت څه شی ده او دا هم باید قبول کړو. داسې نه ده چې یوازې موږ خړ خونه وګورو بد اړخونه پرېږدو. په تیرو شلو کلونو کې له بده مرغه ډېرې داسې رسنۍ چې هغه د پروژو په اساس رامنځته شوې دا موجودې وي حتی ډېرې رسنۍ چې د خپل اندازې نه زیات په موسیقي متمرکز وي یا په غیر فکری یا روزنیزو اړخونو کې ډېرې مصروفې وي هغه من قبله. خو په کل کې تیرو شلو کلونو کې هر چا ته د ازادي ولکه ده اوس چې د ازادي له ازادې راډیو دی وطندار خپل غږ ورسوه هغه کلتوزو سره موافق ومه کې هم مخالف ومه په خپل ځای باندې اوس دغه وضعیت نشته چې یو څوک ډاډه خبره وکړي. نو په کل کې دا چې د امر بالمعروف دغه د نوی قانون توشیح شوی ده دوی تل خپل نظریات چې دي یا خپل مذهبي نظریات اسلام خو خپل دوی قبلوي چې څلور مذاهب په حق دي. نو کدا له شافعي مذهب حتی جعفري فقه په اساس وکتل شي ډېر تناقضات بیرته په یو معنا له اسلام سره دغه لري. نو په کل کې د دوی خپل برداشت چي ده هغه ته دوی د شریعت جامه ورغونځي چې دا غادي ادیانو یا د مذاهب دی مطالعات له مخې وکتل شي خپل منځ کې تناقض لري. اوس لوی خو وايي چې تصویر حرام نه بیرته هغه خبره په تصویر کې کوي. نو د دین صراحت بل څه شې دي په حماقت دلالت کوي. نو په کل کې زه دا وایم چې یو خبريال په توګه باندې چې زما خپل تل د احساس دا وي چې آی کاش وضعیت دومره وای چې موږ سرته مستقیم خطر نه وایلی او معلومه درسه نه معلومه درسه خو هغه تمره ته خطر او پغشتې رسلو کلونو کې له 14 سره مخامخ کېدو له بریدونو سره مخامخ کېدو خو واحد واحد یو مرجع نه چې درته وای چې چوپ شه کنه وژنم دی د توهینوم. نو په دغه وضعیت کې موږ تل افسوس دا کوو چې آی کاش وضعیت تر دې حد نه وای چې موږ د خپل ملت او خپل ولست غږ رسولو لپاره په وطن کې پاتې شوی وای. او دویم اړخ د شخصیت زمنګ دا چې پاینې وخت کې خبري اعلان ونه وسو عام افغانانو په توګه موږ ډیر بد درد احساسو په جلا وطن کې موږ په وطن کې یو حادثه وشو تیر وړ مبرز په دارلمان کې یو حادثه شوی چې ډیر لس وطنداران پکې شهیدان شول لوستي ترنوالان پکې شهیدان شول چې هغه د ډیر لس کورونو نه چې تقریبا ټول هیواد زړونو درد پیو کو درد ور ورسېده. خو کله دې موقف وګوري اخلاقي موقف وګوري به حکیمانو حتی دوی داسې مونږ غنل چې ډیر لس مرغان وژل شوی دي ډیر لس انسانان وژل شوی دي نو ابهام لا بالاګي پسې او تناقض معلومات بالاګي ځکه پرسنوي ټولنیز رسنوي کې دی یو د ډیر لس نفرو شهیدان او عکسونه یاد وژل شوی کسانو عکسونه راغلل او دوی رسمن شپږ اعلان کړل. نو دغه تناقض یا په دروغو باندې د اطلاعاتو شریکول یا په اطلاعاتو باندې د حاکمیت داسې چې هغه څه چې خلک غواړي هغه څه چې واقعیت دي حقیقتونه دي هغه باید خبره نه سي دا د دې سرګندوي کې نور خو رسنوي بندیز یا پر رسنوي بندیز دا خو څه هغه په عام اصطلاح د توپ ډز نه ده چې ټول ملت یې واوري چې هغه له ډز وشو. نو د دې له افعالو داسې ښکاري چې ورځ تر بلې دغه ساحیره محدودیږي.
ډېر مننه سلمی ورور. ځینې کسان په دې باور دي چې پر افغانستان یو ډول خاموشي خپره ده، یعنی دا خاموشي په دې معنی ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ دی، هر څه سم دي او کنه نورې ستونزې دي چې د خلکو پر خولې د خاموشي مهر لګولې.
ورور دلته مسله بیله ده. په افغانستان کې په ټوله کې د ولس خاموشي هیڅکله په دې معنی نه شي کېدلی چې ګواکې خلک خوشحاله دي، هر څه رسېدلی دي. او دا خبره منم چې فزیکی امنیت شته او د فزیکی امنیت د تیر شل کلن تاریخ ته وګورو د تخریب او د خرابوالي اساسي عاملین هم همدغه اوسني حاکمان ول. فزیکی امنیت اوس ځکه شته چې مخالف لوری تر ډیره په ډیالوګ او په منطق او په علمي بحثونو باندې باور لري، هغوی په جګړه په انسان وژنه او ورور وژنه باور نه لري، ځکه فزیکی امنیت شته. هغه یو نیم ډزډوس چې کېږي دا هم د خپل خپل منځ اختلافات چې تر ډیره په دا ډول خپل سیاسي رقیب ځپي. اصلا خبر دا ما مخکې مو ته اشاره وکړه په افغانستان کې ولس ترستونی ټول را رسیدلې دی په چاو دی دورې تاسو باور وکړی دا تر دینو کسانو سره د پانتونو په کچه له دینو کډرونو سره اړیکه لرم نو وی یوازینی د چوپتیا یوازینی لامل دوه اساسي لامل یو لامل دا دی چې طالب د هر کس په سر ټوپک یې خیدې همدا اوس د ټولنیزو شبکو د سانسور او د څارنې لپاره هلته شبکې جوړې شوې دي ډلګۍ دي هغوی معذف دي چې باید ټول کسان وڅاري هغه چې دوی ترې ویره لري که یوه مخالفه خبره هم په ټولنیزه شبکه خپرېږي سبا یې د کور مخې ته ولاړ هغه انسان ذلیل هم وي بې عزت هم وي له کوره مې ایستل کېږي وهل کېږي او دویم اساسي دلیل چې تر ټولو مهم دلیل دی هغه دا دی چې همدا اوس په افغانستان کې هیڅ داسې سیاسي علمي ټولنیز او بشري جریان وجود نه لري چې عام ولس که چېرته د طالب پر وړاندې غږ وچتوي هیڅوک په ټوپک او په وسله او په وژنه او په رټنه باور نه لري ولې که د خپل حق لپاره غږ وچتوي چې حد عقل په دې باور ولري چې دغه ډله دغه سیاسي جریان یا دغه علمي جریان په حقه دی یو ښه بدیل کېدای شي اوس نو که چېرته د طالب خلاف یو څوک غږ وچتوي خو بدیل یې څوک دی همده اوس په افغانستان کې هغه جنګي ډلې دي چې هغوی له بدو نه بدتر دي نو دا خو نه شي کېدلی چې د بدو او بدترو تر منځ یو انتخاب کړي ښه جریان معقول منطقي جریان په افغانستان کې دننه نشته چې د ولس له دننه نه راپورته شي یو ولسي ادرس ولري او واقعا په رښتینی ډول د ولس استازیتوب وکولی شي ولس ته د هغوی د ارمانونو د سرلارې حیثیت خپل کړي دغه سی وجریان را منځته کولو ته خصوصا د افغانستان د لوست قشر یا هغه طبقه چې هغوی په رښتینی ډول د افغانستان د ولس په ارمانونو باندې تر اوسه پورې قرباني ورکړي دي د هغه لپاره کار کړی دی دغه انسجام ته ضرورت دی او دا به انشاءالله ډېر ژر کېږي.
امیم صاحب په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د کار د دوام لپاره څومره زمینه برابره ده؟ آیا په افغانستان کې دوی کافی منابع لري چې د لومړي لاس معلومات تر دوی را ورسوي؟
متاسفانه وضعیت داسې دی چې مخکې هم په تیرو شلو کلونو کې داسې نو وضعیت په رسنۍ په افغانستان کې چې اوس سړی وایي چې په سل فیصده کې سل فیصده ټول حادثه سم روان و. مخکې لمر صاحب هم دې مسلې ته اشاره وکړله چې ډېر داسې رسنۍ وي چې هغه پروژې و متاسفانه په افغانستان څخه بهر هم چې کومې رسنۍ د افغانستان لپاره جوړې شوې دي یا هغه خبریالان یا هغه کسان د رسنۍ مدیران چې افغانستان کې فعالیت کوي اوس په جلا وطنۍ کې هغوی خپل فعالیت شروع کړی دي دا هغوی هم ځینې رسنۍ داسې دي چې ټول کار یې دا ټول هدف یې خپل تر پروژې پورې محدود دی او هغه خپل تر پروژې مطابق مختزي منابع پاله کزو وایم منابع دومره سخت سوي دي ځکه هیڅوک نه غواړي چې هغه دغه سر ته دي زیان ورسیږي ځکه دغه سوشل میډیا څارل کیږي دغه موبایل څارل کیږي دغه ټلیفون څارل کیږي د افغانستان څخه معلومات ترلاسه کول ډیر سخت سوي دي خو ځینې داسې مسایل دي چې هغه خبریالان چې په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي کار کوي هغه خپل منابع لري او هغه کسان خپل هغه خبریالان پیدا کوي په یو نو چې دا غوي ژغ پورته کی هغه مسایل چې په افغانستان کې تیریږي یا هغه ستونزې چې هغه لري هغه بیا هم د ته آماده دي چې ځان خطر کې واچي خو د دوی ژغ پورته سي د دوی ژغ انعکاس پیدا کی متاسفانه دا په ډیر ضعیف حالت کې دی په ډیر ټیټ حالت کې دی چې دواړه لورو ته ما اشاره وکړه یو دا چې ځینې رسنۍ څه ډول تګلارې لري او هلته په افغانستان کې کوم کسان وي چې هغه د منابع او د سرچینو په توګه استفاده کیږي دا غوی لپاره خطر دی نو دا دوه مسلو ته په نظر کې نیولو سره د اطلاعاتو ترلاسه کول افغانستان څخه نهایت سخت سوي دي او دا ورس په ورس سختيږي دا ورس په ورس باندې ډیریږي یو بل شي ته چې اشاره وکم مخکې نیازی صاحب او ورور صاحب هغه ته اشاره وکړه څوره زمخ کې چې دارالامان کې کوم پیښه وسوله یو د طالبانو یو په سوشل میډیا کې دا یو ډیر فعال کس چې ډیر فالوورز هم لري هغه یو ټویټ کړی وو چې یعنی دا د دې د خپل په دې دلالت کې چې هغه کسان یا هغه نظام یا هغه ډله هغه هغه کسان نه غواړي چې هغه یا درس ویلی وي یا التمخ کی وظیفه کړی وي یو ډول د دشمن پستر ګورته ګوري. هغه ټویټ کړی وو وای دا زوس خبر سولم چې دا خود تیر حکومت سرنوالانو په دې کې مرسیوي دی وای دا چاله بده چې موږ دومره جهاد وکي یا وسم دی غټ غټ ماشونه دوی اخیستله شو سو زایونه ورته خالص ول دی زموږ مجاهدینو ته اوس اوس دغه به څه ډول یو پیغام ولري که یو څوک مثلا بیا هم د دې ټولو مشکلاتو باوجود دې ته زړه شي چې زم خپل وطن تلته یو کار به وکم یو خدمت به وکم یا هر مسله چی اما هغه که دغه رقم الفاظ ویني یا دغه رقم الفاظ اوري خو هیڅوک زړه نشي کوي چې ولاړ سي او دوی هم همدغه سی برخورد کوي چې قستان لزان څخه خلق لري کوي خلق لزان څخه لري ساتي وسخ په دې معنی نه چې په افغانستان کې املا صاحب په هر څه باندې پودي یغه تایرام چلاوي سي یغه انجینریم کولای سي یغه په ټکنالوژي پويږي د خپل څه امکان لري نو کچيري حکیمه ډاله د دې لپاره هغه په دې فکر کې وی چې هغه یو سم نظام ملته د خلکو په خوشاله باندې قانون هغه جوړ کړي د خلکو په خوشاله باندې یو نظام ولري هغه به دغه مسایل څخه ځان کوښښ کوي او دغه مسایل به خلیری کوي چې د خلکو ور باندې زړه راسي او که دغه وضعیت لکه څنګه چې وس جریان لري د درې کال کې چې موږ ولې دی او یا وسم وینو هم داسې دوام کوي نو بره به خود په خود دوی سره پاتې وي او هر څوک به په دې فکر کې وي چې لې واده څخه یو ډول وتشتي هم دا وسم ځینې خلک په سوشل میډیا کې هغه لیکنه کوي چې ډیر شامند دي موږ ډیر خوشاله یم او ورسته ځینې کسان چې د یواده بهر دی هغه ته مسیجونه کوي و یو لار راته وګوري چې څنګه لزه لدې وطن څخه ووزم یعنی دا په دې معنی هغه که په سوشل میډیا څخه لیکي هغه له مجبوریت لمخې څخه لیکي نو د افغانستان څخه په واقعیت اطلاع ترلاسه کول سخت ده او په حقيقي ډول افغانستان څخه د خلکو ژغ نه راپورته کیږي.
ډیر مننه د ژوند رنگونو پروګرام ول ازادي رادیو واورید. نن په دې پروګرام کې درې جلا وطن افغان خبريالان میلمانه و: عبد الله حمیم، سلمی ورور د غراز لمر نیازی. لوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ را و خپل نظر یې را سره شریک کړی یا هم د پروګرام ل میلمنو خپلې پښتنې وکړي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدلای شي.
سر خوک